ونیول شول. دا زابل امنیه قمندان وای استمیمی رسنۍ ته وویل د زابل پولیسو د حمل د میاشتې پر څلورویشتمه نیټه په کلات ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې شل کیلوګرامه هیروین ونیول. په پام کې وه چې دا هیروین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړل شي. د دې نشې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلوونکي په ګډون 15 تنه هم نیول شوي دي. پولیسو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر 300 کیلوګرامو ډیر نشې مواد ونیول. د کابل د امنی قمندانې ویان فردوس فرامرز ازادۍ رو ریتو ویل پولیسو په شکردره ولسوالۍ کې د اسوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 300 کیلوګرامه چارس او نږدې 2 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د دې نشې موادو د ساتلو په تور یو تن له یوې تفنګچې سره هم نیول شوی دی. او دونی وروسته پیښه دا ده چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشه مواد ونیول شول. لومړی عملیات د خوست ولایت په مرکز کې د نشه موادو د خرڅولو پر یو مرکز وشول چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ رادیو ویل دوهم عملیات د پکتیا ولایت په احمد آبا ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې د استوګنې په یو کور کې 11 کیلو او 200 ګرامه چارس ونیول شول. د دې نشې موادو د ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر شوي دي.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو قاچاقو او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسېدلی دی.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې وه د هغوی اقتصاد ضعیف و، د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي.
دا چې معتادې مېرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي، په دې اړه له ارواپوهې مېرمنې قندیګولي الکوزی سره مرکه لرو.
فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرپرست له خانادوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي.
د محراب الدین په نوم یو معتاد وایي چې تر نشې مخکې د خپل کلی تکړه پهلوان وم.
زمونږ وطن حساب دا تیګه ما چول دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هوځه وتلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کرونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د کرونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو د قاچاقو او استعمال په لارو چارو کې هم اساسي بدلونونه راغلي دي. د دې ادارې مشري میرمن گاډا د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې کمیسون په غونډه کې وویل د کرونا له وجې مړینې په سلو کې تر 500 ډېره برخه یې په درملو کې د ګډوډۍ او نشې موادو په استعمال پورې اړه لري. له بلې خوا په ویانا کې د افغانستان استازي وویل چې نشې مواد د افغانستان اقتصاد، صحت او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې څلور شپېتمه غونډه جوړه سوه. دا غونډه د اپریل د میاشتې په 12 نیټه پیل او په 14 نیټه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس په دې غونډه کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو لخوا د یو مشترک میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. د دې میکانیزم هدف یې دا وباله چې په دې ډول د بېلابېلو نوو نشې موادو د رواج کېدو او استعمال مخه نیول کېدای شي. د دې ادارې مشر میرمن ګډایویلی په دې غونډه کې وویل د کرونا له امله را پیدا شوې بېوزلي او بیکاري د دې لامل شوې چې خلک نشې موادو ته مخه کړي. خلکو دا کار ځکه کړی چې روا او قانوني درمل په واک نه لري.
د کرونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی. د کرونا له خپرېدو سره سم انسانانو ته د نشې موادو له لارې زیان رسیدل هم ډېر شوی دی. د کرونا په موسم کې د بل هر درمل په پرتله نشې موادو ډېر خلک وژلي دي. په سلو کې 9 خلک د درملو او نشې موادو د استعمال د ګډوډۍ له امله مړه شوي دي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د بېوزلۍ او بېکاري ډېروالی د دې لامل سوی چې خلک د نړۍ په ځینو سیمو کې د نشي بوټو کښت او قاچاقو ته مخه کړي. په اتریش کې د افغانستان سفیر منیژې باختري په دې غونډه کې وویل، که څه هم ډېری کوکنار په افغانستان کې کرل کېږي، خو د دې تریاکو د قاچاقو له لارې چې هر کال 60 میلیارده ډالره ترلاسه کېږي، یوازې 2 میلیارده افغان قاچاق کوونکو ته رسېږي. نورې پیسې د نړیوالو مافیایي بانډونو جیبونو ته ځي چې د دې پیسو له لارې د افغانستان جګړه هم دوام کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ډاکټر محمود خان نصرت د نشي بوټو په کښت او نشي موادو په تولید کې کموالی د نړیوالې ټولنې له همکارۍ او نړیوال بازار کې د غوښتنې کمولو پرته ناممکن کار بولي. د ده په باور د نشي موادو نړیوالې شبکې د تریاکو په قاچاقو او کوکنارو د کښت لپاره د بزګرو په اڅولو کې لوی لاس لري.
بل اړخ د قاچاقو په افغانستان کې خارجي بورډ دی. په خارجي بورډ کې هم همسایه هیوادونه او هم د دنیا نور مملکتونه شامل دي. څه وخت چې افغان قاچاقبر د قاچاقو غټ کاروانونه د افغانستان سرحدات ته وړي، د هغه ځای څخه بیا خارجي قاچاقبر دي، د همسایه هیوادو قاچاقبر دي، هغوی بیا د مخابچېدوی څخه اخلي او په مختلفو لارو باندې یې یا همسایه هیوادو ته وړي او یا یوه اروپا او امریکا ته وړي.
که څه هم پروسې ښکار په افغانستان کې تر 3000 ډېر قاچاقونکي نیول شوي، خو افغان دولت وایي چې دوی یوازې د نشي موادو ستونزه نشي حل کولی، ځکه تر څو چې په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غوښتنه نه وي کمه سوې، په افغانستان کې به هم د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق لږ نشي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر شوي دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي. د ورېځ میاشتې له 15 نیټې بیا د غوایي تر پایه پورې په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بېکاره ځوانان د خواري او مزدوري د یو فرصت په سترګه ورته ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی له داسې څه نه دي خبر چې ښوونځي دې تړل سوي او زده کوونکي دې د کوکنارو په نیخ وهلو پسې تللي وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسېدلی دی. دا مهال د اروزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډېر هوټلونه، مسافرخانې او رستورانتونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي، چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کېږي. د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږکال بیا هم په اروزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلي. دې ورځې کې د دې تریاکو د شیرې ټولولو وخت را رسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوي او د اروزګان په شمول له بېلابېلو سیمو ګڼ ځوانان، په ځانګړې توګه ځوانان، دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اروزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوستي او بېروزګاره ځوانان هلمند ته د تریاکو په نیش وهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دوی وایي دا مهال اروزګان کې ګڼې ښوونځي که رسمان رخصت نه دي، خو عملاً پکښې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ، د هلمند څخه بیا دیراوت ته راتګ او بیا ترینکور ته راتګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځیو استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی، د نیش ته ځي.
ښاغلی خپلواک وایي د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د اروزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دودیزه بڼه خپله کړې، چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بېلابېلو سیمو ځوانان لیدل کېږي. د زیاتو یا غزوانان چې هلمند او نور ولایتونو ته د کوکنارو په نشوهلو پسې ورځي، له څیرو او جامو د بېوزلۍ غربت څرګندېږي. زیاتره له سپرلیو څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نعیم د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمېر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې د هغوی اقتصاد ضعیف و بېکاره وه او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې، د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي. دا هر کال دي، ځکه دلته کار نشته او له مجبوري دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شیرې راټولولو وخت چې عام کروندګر یې د نشوهلو وخت بولي، عموما د وري د میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شیرې راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي، وایي دوی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کري، د فصل د رسېدو په وخت کې د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري، چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کارګر د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره ګماري. نیشګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي، خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچه ورته برابروي. د اروزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیشوهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشتوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دا چې دغه سی ویراسته د سیدا مورید باندې مشتد د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو، ویزی الته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روان دي.
خود اروزګان مدني پالان وایي یوازې په ښوونځیو کې د ازري په ټینګولو او څاري شای د ستونزه هواره نسی. دیوای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی، نو نه یوازې دا چې د زده کوونکي به دوري او غایي په میاشت کې د کوکنارو په نشوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي، بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
ترنو اورېدونکو، وامه ریدل چې د روزګان ولایت ګڼ شمیر زده کوونکي او خوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخوهلو لپاره تللي او خوونځي یې پرې ایښي دي.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم څنګه وړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی مایار خبرې واورو.
د نشه یي توکو اغیز په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیراتي چې هغه د انتانات د سبب منځ راځي یا د میکروبونو په اثر منځ راځي، مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي، او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې یا د تش متیازه په سیستم کې چې هغه غیر قابل برگشت اوږدمهاله وي، مثلا د پښتورګو د فلتریشن یا د فلتر کول قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه یا د پښتورګو د وظایفو له منځه تلو سبب هم ویل کیږي. د بولي سیستم د کار د کموالی سبب کیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان د نشې پریښودلو په اړه وایي چې معتادې میرمنې د نشې له امله له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا چې معتادې میرمنې له څه ډول زور زیاتي سره مخ دي او د چا لخوا زور زیاتی ورسره کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ارواپوهې میرمنې قندیګلې الکوزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې معتادې میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي، چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي، چې دا هر یو جدا جدا یا خاص ژورې کتنې ته ضرورت لري. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ لخوا نه لتکف کېږي، وخل کېږي، جنسي ځورونه ګوري د کورنۍ د غړو لخوا نه، د مختلفو خلکو لخوا نه، د ټولنې لخوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. اکثره رواني مشکلات دي، اکثره سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرفرست لخوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلق ورکي. مثال تحصیل نه وړاندې پاتې شوي دي، کار او کسب د دوی لپاره نه وي، په کور کې دوی ته هغه د کار کولو سم نه ورکول کېږي.
معتاد ښځې چې مرکز کې دلته تاسو تداوي کوئ، پس له تداوي نه کله چې دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خشونت سره مخامخ ده، دوی تداوي څنګه نتیجه ورکوي نه ورکوي؟
کله چې دا تداوی شو خپل کورنۍ ته ولاړه شي، هلته هغوی نور متحدین ګوري، په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري. کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي، دا مجبوره ده په دې باندې یو نوه کروین راځي چې هغه هغه ویني، دوی هم دوباره ریلفس کېږي او موادو ته مخه کوي. د دوی سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هغه متحد و متحد پاتې شي. مونږ خپله د سنټر لخوا نه حمایتي ګروپونه لرو، کورنۍ ترافي ورته وایي، کورنۍ تداوي ولري، کورنۍ مشورې ورکو، د ژوند مهارتونه دي، ایجوکیشن دی. که د دې په باره کې دوی سره مونږ کار وکړو، نو بیا بعضې وخت کې موثر هم تمامېدای شي.
تاریخیزه چې دوی خشونتونه او در مخامخ ده، څوک د دوی غږ راپورته کوي؟
دلته خو فعلا په کابل کې مختلفې داسې سنټر شته دی، لکه ده اومن سنټر دی، دا د ځوانانو سنټر دی، سی سی ډبلیو ده. ځینې کارمندان ځي آګاهي ورکوي په ټولنه کې، د وکیل ګزار سره ګوري، د ملا امام سره ګورو. د دې په اساس باندې مونږ د دوی تاګاهي ورکوو، موتیویشن یې کوو، اماده کوو، سکرینینګ کوو، بعد له هغوی نه بیا دوی تداوي ته اماده شي.
که چیرته یو موتاد خیزه چې خشونت او تاوتریخوالی سره مخامخ ده، تاسو مرکز کې ورته څه لرئ چې د دې غږ راپورته کړي او دوی ته دادخواهینه وکړي؟
اول خو د دوی هغه مشکل هدف یې مشخص کوو، بعد له هغې نه پې کار کوو. خپله مونږ روانشناس لرو، همدوی د دوی د کورنۍ سره هم کار کوي، خپله د مریض سره هم کار کوو. بل د دې په مشکلاتو غږیږو، اکثره جلسات دي چې مونږ یې په جلساتو کې شاملو، اکثره د هغوی د کورنۍ سره مونږ خبرې کوو چې دا یو مرض دی، یو مرض مزمن دی، دا وقایه کېږي، دا تداوي کېږي، دا نه چې د دې په مقابل کې یو مېرمن خشونت وګوري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ 40 کلن محراب الدین له 5 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې سنکاري کوله او د دې تر څنګ یې د تیږې غورځولو په ورزش کې هم لوړ نوم او ښه شهرت درلود، خو نشو له زوره واچاوه او د بل لاس ته یې محتاج کړ. دا چې محراب الدین نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې راسره د زړه خواله کړې ده.
نشې نه مخکې مې سنکار او مګلکاري مې کول، رانه یو ساعه وشو نشه مې شروع کړه. ټولو زمونږ کلي کې یو څلور 15 کسه واغی و، موږ لیدا بخې منګه لاړو لغره ته نختره مو کنه هغه ویل بس کدا دی و هه بسړې به بیخي روغ او جوړي بیخي بسټړې نه مقه و چې زمونږ بس پیوراونه بیا مغه سي سلسله شونه هر ماس پیخین به هم بس هغه انډیوال برابر را سره لاړ بلو. یارا تقریبا 15 کال کېږي، 2 کال پوډر او 3 کال تاریخ، بس پیسو نه خلاص کړلو. دا ګلکاری می بیا پری خوسته بس پکور ومه او رس کې 2500 روپۍ مصرف وزمه. کار را ته خوند نه راکوو، بیا به لاړلم عمل ته، بیا به کار را ته پاتې وو، مزدوران به را سره وو، هغوی مزدوري ما په ما وو. خماري به چې راغله که نه، بیا به مې مازه خرابېده، مزدورانو به رانه خپه وو. بس مغسې بیا مې کار پرېښوست. د کور مشر ومه، پلار مې هم ژوندی ده، بس هغه رانه ډېر خپه وو. زه هم پوهېدم چې دا خو ډېره تباهي ته مخامخ یو. تقریبا دا 15 کالو کې چې کمه تلي 2 لکه روپۍ رانه تلي. زمنګ وطن حساب دا تیګه ما چول په غم په لاسم کنه، دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هوزه وتلم. زمنګ کله تقریبا 200 کوره دی کنه، 200 کوره کې اول سړی وم. دو کیلو تیگا تقریبا دیش میتره پینزیش میتره لریشته پینزلس میتره ترالو دومره کمی میوک بیا بس لاله لما بکور دانناش لما کنه قدرانه لا وجود کی تقریبا زب اویا کیلو هم کنه دو پنزوز کیلو تراغلی هم زندی کلی که او دی نورو اندیوالانو سره دیر می چکر و گرزی دلما او دی اقتصال وجه نوغی نووات لما کلی که مرکتی خبره زمانگ ناس تا پاس تا دسی خلکو سره جو چی اغا بیخی دی ورک خلکو سره اغا پوه خلکو سره چی کما زمان ناس تا واغی نووات لو بیا ما دا که عمل نو شروع کرده نو ما به دکان واخسته و نو زندگی ما میخواد جور شوه و خب بس دیشی شوی چی گتا و خورام بس پیسو لکمخ سر مخامخ شده چی پیسی جب که نکه ناز دیده
دا ازادی رادیو درنو آوریدون کو دا دیده زهر و کاروان خپرونی ورستی برخی تراو رسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهربانی وکا.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا دې کېنم.
ښه څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا که چې وای ګورم.
دا دې واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې یو څه لیکل شوي او ته بل څه وایې.
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل له یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که یې له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل له همغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه نه، مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولي دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه والله کې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی. قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته؟
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟ ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟ ها.
هو قماندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیګریټ دي. قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب زه بوی پیژنم دغه هیروین دی
دا سیګریټ ولې له تنباکو څخه خالی کړی دی
دا دا اسه قماندان صاحب دا
اسه څه معنا دا سی ولې نه وای چې د دې لپاره مې خالی کړی چې هیروین سره ګډ کړم تلک دی خوښه
دا له وګورئ
دا څه شی دی
دا 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 قماندان
څه هیروین خو د مالګې په نوم پټاول او 400 ته نکریزه ونه وای یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوي ها
کماندان صاحب دا زلمی پریده بیا داسې کار نکوم
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړي دي دا به څنګه شي سربازه
بله کماندان صاحب
دا ونیسه موټر ته پورته کړه چې اوس یې ته بوزو دا سیګریټ هیروین او چرس هم در واخلې
په دواړو سترګو کماندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان